سهار لس بجې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه تر ډیره د ازادۍ راډیو پروګرامونو تاندې څانګې او د هیلو وړانګې ډرامې ته ځانګړې ده. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته چې زه احمد تکلې وړاندې کوم. د یوې نړیوالې مرستندوی ټولنې مشر وایي طالبانو د ته ډاډ ورکړی چې په نادولتي موسسو کې د افغان میرمنو د کار په اړه د طالبانو د حکومت تګلاره بشپړېدو ته نږدې شوې. د ناروې د کډوالو د شورا رئیس جان اګلند چې په تېرو شپږو میاشتو کې د دوهم ځل لپاره افغانستان ته سفر کړی، اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته ویلي دي چې د طالبانو له یو شمېر مشرانو سره په کندهار کې کتلي او هغوی د ته ډاډ ورکړی چې دا تګلاره په نږدې راتلونکي کې بشپړېږي، خو وخت یې نه دی ښودلی. طالبانو په تیره دسمبر میاشت کې په دولتي او نه دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه او په اپریل میاشت کې دا بندیز د روغتیا او زده کړو له سکتور پرته د ملګرو ملتونو دفترونو ته هم وغځېد. په جنوري میاشت کې د طالبانو حکومت اعلان وکړ چې په نه دولتي مؤسسو کې د ښځو د کار د دوام په اړه پر یو تګلاره کار کوي. د افغانستان لپاره د امریکا په خوانی ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد وای د طالبانو حکومت او ایران د هلمند سین له اوبو د ایران د اوبخور پر سر د لانجې لپاره یو سیاسي حل لار عمومي. خغلی خلیلزاد نن سهار پر خپل ټوټر ولیکل چې که د دوی خبرو نتیجه ورنکړه دریمګړي لوري ته د منځګړتوب اجازه ورکړي او که دې کار هم نتیجه نه درلوده نو دا مسله د نړیوال قضاوت ته وړاندې شي. خو د ده په وینا له یوې د تګلارې څخه هم تر اوسه کار نه دی اخیستل شوی. ښاغلی خلیلزاد زیاتوي چې ایراني مشرانو خپل زور ښودلی او افغانستان ته یې د احتمالي جګړې په ګډون ګواښونه کړي. ایران له څه مودې راهیسې ویلي دي چې له هلمند سیند څخه یې د 1951 کال له تړون سره سم اوبه نه دي ترلاسه کړي او د دې هیواد ځینې برخې د اوبو له کمښت سره مخامخ دي. د طالبانو حکومت یې په ځواب کې ویلي چې د 1951 کال تړون ته ژمن دي، خو زیاتوي چې د وچکالیو له کبله د هلمند سیند په اوبو کې د پام وړ کموالی راغلی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې آصف علي خان دورانی د افغانستان لپاره د دې هیواد د نوي ځانګړي استازي په توګه ټاکلی دی. د وزارت پرون په یو بیان کې دا خبر ورکړ. له دې مخکې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق خان و. ښاغلی صادق د مارچ په لومړۍ نیټه پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې خپله استعفا یې حکومت ته وړاندې کړې ده. اوکراین وایي چې روسیا د تور سمندرګي له لارې د دې هیواد د غلو دانو د صادراتو مخه نیسي. یو اوکراینی چارواکي پرون وویل چې د اوکراین د پی وی دینی بندر له لارې د غلې صادرات درېدلي دي، ځکه روسیا کښتیو ته اجازه نه ورکوي او ورسره د تور سمندرګي له لارې د غلو دانو د صادراتو تړون عملاً د منځه تللی. دا تړون چې روسیا او اوکراین په تیره جولای میاشت کې د ملګرو ملتونو او ترکیې په منځګړتوب لاسلیک کړ، تیره اونۍ د دوو نورو میاشتو په مخه د دې لپاره تمدید شو چې د اوکراین د دریو بندونو اودسا، چورنومورسک او پیویدینی له لارې به غلې دانې او غذایي مواد صادرېږي. ملګرو ملتونو د مې په دوهمه نیټه اندېښنه وښوده چې پیویدینی بندر ته یوه کښتۍ هم نه ده رسېدلې. او د جرمني د دفاع وزیر بوریس پیستوریوس له اوکراین سره د نورو مرستو د بندولو په خاطر پر هنګری انتقاد کړی. پیستوریوس پرون په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د دفاع وزیرانو غونډې ته وویل پر اوکراین د مرستو د بندولو له کبله د هنګری چلند نه هیلی کړی. دا په داسې حال کې ده چې اوکراین د هنګری تر ټولو لوی بانک او ټی پی د روسیې د یرغل د ملاتړو په لیست کې شامل کړی، چې دې کار د بوداپست غوسه وپاروله. د هنګري د حکومت ویاند د دوشنبې په ورځ وویل تر څو چې دا بانک د بندیزونو له فهرست څخه نه وي لرې شوی، هنګري به له اوکراین سره نورې پوځي مرستې ونه کړي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، په پاتې خپرونه کې لومړی تاندې څانګې د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام خپریږي او ورپسې به د هیلو وړانګې راډیوي ډرامه واورئ.
تاندې څانګې د ځوانانو خپرونه. د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. ډیر ځوانان شته چې د کور کارونه نزده کوي او دا ورته شرم ښکاری چې په کور کې کار وکړي، خو هغوی چې د کور کارونه نزده کوي له کومو ستونزو سره مخ کیږي؟ د کور د کارونو زده کول څه ګټې لري او څنګه دا فکر بدلیدلی شي چې یوازې باید ښځې د کور کارونه زده او تلی وکړي؟ دا خبرونه چې ما همایون هیواد جوړه کړې همدې موضوع ته پکې تم کیږو.
زمو کور کې ټول کارونه موږ یا هر ارکان په دا کارونه کې هیڅ برخه نه اخلي.
د دینس د کړیلت ته د سده په دې باورې سینما ارتیا نور ته پیخي
کور کارونه نه مزدا دي نه کوي څه دي
دې کو کوم یا دین نور کار نه استما ضرورت وي کوم لکه کالي او تو کول.
په افغانی ټولنه کې له ماشومتوبه هلکانو ته داسې یو فکر ورکول کیږي چې ګنې د کور کارونه یوازې باید ښځې وکړي او دوی ته مناسبه نه ده چې دا کارونه زده یا وکړي. له همدې فکر سره رالوی شوي ځوانان بیا په اسانۍ په کور کې څه ته لاس نه وروړي او د خپلو ستونزو د حل په خاطر په ښځینهو پټکیه او امرونه کوي. درې ځوانان صدیق دقیق، ملیحا او غلام سید حیران په همدې اړه ته غږیدلی.
د کور کارونه سي معمولا په سیمو کې د کور مربوط کې یا د ښځو مربوط کې هغه کارونه مانه دي کړي، ځکه موږ هلته کلي کې اوسو. هلته دا دود نه ده سي نارینه دي مثلا یا لوښي ومینځي یا د دیګ وکړي یا د بل کار وکړي. هلته که څوک دا کار کې په دا کور کې نورې ښځې ورته بیا داسې وایي سي مثلا دا د ښځې غلام ده یا د ښځې خدمتګار ده یا دا ټول شیان سره یو ځای شوي او د دې مخې نیولی د څوک دا کار وکړي.
زموږ کور کې ټول کارونه موږ یا هر ارکان په دا کارونه کې هیڅ برخه نه اخلي، ځکه چې کورنۍ هغوی داسې فکر ورکړی دی چې هغوی د کور کار باید ونه کړي. دا کارونه د ښځو مربوط کې، یعنی سړیان باید د کور کارونه کړي او اوس سړیان دا د کور کارونه کول یا برخه اخیستل د کور په کارونه کې ځان ته لوی شرم ګڼي.
اوسنی ځوانان چې دي کنه هغوی ډېرې شیان ځان لپاره شرم بولي چې زده کوي، لکه یو له هغوی نه هم دغه د پخلي زده کول یا د کور کارونو کې د ښځو سره مرسته کول دي. اما دا بالکل غلطي مفکوري دي چې موږ په خپل کور کې له چا سره مرسته وکړو. ولې هغه څوک دي؟ زموږ مور ده، زموږ پلار ده. که چېرته هغوی په سختو مشکلاتو کې وي نو موږ ورسره مرسته کول دا زموږ په واجبه ده.
دا یو خصوصي په هنتون محاصل احسان الله وای ډیر کله داسې پیخیږي چې په کور کې څوک نه وي، نو په کار د چ په داسې وخت هم ځوانان خپل ځان ته څو کولای شي.
په ځینې وختونو کې شاید زنانه په کور کې نه وي نو موږ او تاسو خپل هم دا ضرورت پخی تر څو پورې ځان خپل کارونه ترسره کوو. زه محاصل یم او تر یو څه وخت ما په لیلې کې هم تیر کړی دی. په هغه وخت کې هم ماته احساس شوی ده و دې څخه مخکې زمونږ مثلا په کور کې کله چې زنانه نه وي ما په خپل ځان لپاره اشپزي کړې ده. همدارنګه په داسې وختونو کې ما ځان لپاره خپل کالي سرې کړي، کالي مو وینځلي دي، ځان لپاره مو ډوډۍ خوراک لوښي هر څه تیار کړي.
خوشته داسې ځوانان چې د کور کارونه یوازې په ښځو پورې تړي، خو کله چې ښځې په کور کې نه وي بیا نو تر هغو وږي ناست وي چې هغوی راشي او یو څه ورته پاخه کړي. محمد ارشاد یو له دغو ځوانانو څخه دی.
کور کارونه نه مزدا دي نه کوي څه دي کور کارونه دي موږ ته سړیان ته نه کېږي ښځې کوي.
دا چې کور کې خپله کار نه کوي، مثال یې ورځ کور کې څوک نه وي نو بیا د کور کارونه څنګه کېږي؟ یا تاته ډوډۍ څوک پخوي؟
کور کې څوک نه وي چې زموږ خپله وخت وږی کرام سترو څوک راشي او
د غزنی اوسیدونکو زاهد سمدزی وایي ځوانان ځکه د کور کارونه نزده کوي چې فکر کوي اړتیا نه ورته لري، خو کله چې په کور یا اتاق کې یوازې وي هغه وخت ورته معلومیږي چې د کور د کارونو زده کول څومره اړین دي.
ډېرې کسانې نزده کوي او د دې نزده کړې علت یې دا ده چې دی په دې باوري وي سینما اړتیا نه ورته پیښي. خو کله چې بیا دغه کسان له دغسې مشکل سره مخ شوي چې دی په کور کې تنهایي یا مثلا کورنۍ بلې خوا ته تللي یا په اتاق کې تنها کېږي هغه وخت بیا ورمعلومېږي. دا ډېره ښه ده چې سړی په خپله یو څه وکړي. زه له خوړو ډېر خوند اخلمه چې په خپله یې پخه کړم یا زحمت باندې وباسم. ښایي یو علت یې دای چې دا زحمت ځان ته خوند لري.
سمدځای زیاتوي نن سبا ډېر ځوانان په زده کړو یا ګټې پسې له کوره بهر ځي، نو دا د دوی لپاره مهمه ده چې د کور کارونه زده کړي.
مشکل هغه کسان ډیر نه لري چې دغه کارونو کې لږه ماڅه وکړي او یا زده کړي. بل خبر دا نن سبا ډیری کسان بیا خصوصا ځوانان چې دي مجبور دي چې تناز ونډ وکړي یا په اتاقونو کې اوسي کې یا مسافرۍ کې اوسي. که کار کوي که درس وایي نو د اتاق کار به زده کوي او د اتاق کار هم هماغه د کور کار ده، هیڅ فرق هم تقریبا نه لري، بلکې اضافه مسؤلیت لا ښایي ولري.
د کابل پوهنتون د عربی ادبیاتو پوهنځي د ماسټری دورې محصل نقیب احمد عزیزی وایي د کور کارونه زده کړي او کله هم داسې نه دي پېښ شوي چې د کور د خزینو په نه موجودیت کې دی وګه یا تګی پاتې شوی وي.
مثلا داسې وخت راغلی ده چې ما په خپله کور کې به څوک نه وو یا به چېرته تللي و خپلوانو کره، بیا به مې خپله ټولو ته چای تیاروو، یا به مې داسې یو دیګ به مې ورته کاوه چې که څه هم هغه د ښځو د نارینه و دیګ دی وایي ډېر فرق لري، خو ما به هغه مخکې زده کړی و یا به مې کړی و نو به مې بیا په خپله باندې دیګ وکوه. او داسې وخت خو هېڅ وخت نه ده راغلی چې په کور کې ښځینه څوک نه وي او زه د دې له وجې چې دیګ مې نه ده زده وږی پاتې سوی یم. یعنی ما ته یې په خپله یوه دغه ګټه رسېدلې وه چې که به څوک و که به نه و ما په خپله کولی اسوسه هغه دیګ وکوم، یا ځینې نور کارونه چې ما ضرورت وي کوم، لکه کالي اوتو کول یا کالي پرې منځل. که څه هم کالي پرې منځل ما خوښېږي نه، خو مطلب زده مې دي.
درنو اوریدونکو د ځوانانو خبرې مو واورېدې. اوس له هغه ځوان سره مرکه لرو چې د کور ډیر کارونه زده دي او د کور له خزینو سره تل مرسته کوي. د غزوان پوهیالی مل خمر نومېږي او د پکتیا پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد دی. له ده سره مې مرکه کړې او په پیل کې مې ترې پوښتلې چې د یو ځوان لپاره د کور د کارونو زده کول څومره اړین دي.
د کور د کارونو کول او زده کول هر ځوان لپاره یو اړین او ضروري کار دی، ځکه چې موږ ډېرې ځوانان به داسې وي چې کورونو کې به مثلا دوی خپل مېرمنې نه لري یا به په اسلام مجردان وي او د دوی میندې به هم مثلا ډېر عمر خوړلې وي یا به زړې وي، د کور د کارونو کولو وس به نه رسېږي. نو دوی کولی شي مرسته ورسره وکړي، مثلا اخلي پخلي کې، د لوښو په مینځلو کې، په سمولو کې، حتی د کوټې په جارو کولو کې. له بده مرغه چې که څه هم زمونږ په ټولنه کې دغه دود یا دغه فکر نشته، خو دا یو غوره کار دی او دا له کورنۍ سره، د کورنۍ له غړو سره، د مور پلار سره د مرستې کولو تر ټولو غوره کار دی باید سړی وکړي.
کرته وایي چې خپله هم په کور کې کار کوي؟
او زه کله چې کور کې وم او دې ته بیا نه ګورم چې زه مثلا یو کار کولی شم، یا ځان ته چای پخولی شم، یا اوبه تر اخیستلی شم، بیا په بل چا غږ نه کوم. بیا ډیر کله زه هڅه کوم چې د هوسانه شیان کور کې پاخه کوم، یا مثلا نور کارونه وي، د بسترې ټولول شول، داسې مثلا حتی د بوټانو رنګول شول، دغه شیان ټول چې مال وسه کیږي زه خپله کوم.
لکه اول سر دی چې د کور کارونه کول کنه، که دغه اول وختو په اړه راته وایي، اوس چې مثال یو وخت داسې مې چې سړی فکر کوي چې دا د کور کارونه کنه باید زه ونه کړم، باید نجونې یا ښځې وکړي، کنه زه خو بس د کور نارینه یم، دا کارونه زما لپاره مناسب نه دي.
رښتیا ده، مخکې چې ما فکر داسې نه و جوړ شوی، نو کور کارونه یا شرم راته ښکارېدو، یا نه مې کول، یا د لټۍ له وجې نه مې کول. نو خو کله چې زه په دې پوه شوم چې دا د چا نه په شخصیت کې کمی راولي، نه کوم بل زیان ورته لري، او برعکس یو ښه کار هم دی او دا مسؤلیت ته باید سړی غاړه کیږدي، نو ځکه دا ګډ ژوند دی او ژوند د ښځې او د نر ترمنځ ویشل شوی نه دی، نو هر څوک مسؤلیت چې څومره ترسره کولی شي دا باید وکړي. یعنی دا ضرور نه ده چې ښځه د اتمن پخلی وکړي، ښځه دې نو نارینه دې هیڅ پخلی نه کوي. نو پخلی کول، بل کار کول نه په نر پورې مختص کار دی یا ځانګړی شوی کار دی، او نه په ښځه پورې. دا خو اوس موږ د ژوند سره ویشلی ده چې ښځو ته مویلي چې ته به یوازې بوټونه رنګوي او کالي به مینځي او بستره به ټولوي، بل کار به کوي، او نارینه بس د باندې سر وي چې هغه هم سخت کارونه کوي. ما بیا دې خبر ته نه دي کتلي چې کله مې دا فکر بدل شوی دی، نو اوس چې څومره مې وسه کېږي د کور کارونه زه په بله خپله کوم.
کله د چا له داسې عکس العمل سره مخ شوی چې مثال درته وایي چې ته د کور کار کوې که نه، دا ستا لپاره ښه نه دي، یا یو بد نوم یې درته اخیستی وي، د هغو په وړاندې ستا عکس العمل یا ځواب بیا څو؟
نه، برعکس ما چې کله خپلې دا کیسې ورته کړې دي چې زه په کور کې کار کوم او یا مثلا مرسته کوم د کور د غړو سره، دوی ډېر ښه ارزولی یم او حتی مثلا تقدیر کړی یم. زه له خلکو هم هیله لرم چې دې کیسو ته ونه ګوري، ځکه چې زموږ په ټولنه کې هر ښه کار یو قسم ته ناوړه یا بد عکس العمل لري، خو هغه کار ښه وي، نو عکس العملونو ته په کتو سره باید ښه کار پرې نه ښودل شي.
او رسته پختنه دا چې یو ځوان وغړی په کور کې کار وکړي کنه لمړی از د کول پکار دی د لکم زی بدرا پیل کړي
اوس مثلا دی بوتونو رنگول خو زده کړ نه غوړ خو فقط یو فکر دی وکړي چې د سمره بده د چړې ته مور یو خور یو بل څو لګیا یو بوتونو ورته رنگوي کنه نو یو ویش وجدان چې وی د کرونه بیرر سره تاسو نه کی خو زه په یګم مثلا اخلای په اخلای چې د بیا زده کړ هم غوړ نو دی کول شي خپل مور سره له میرمن سره له خور سره کینی یو ورځ دی ور سره اڑتیا نو دا حکم زمکه اسمان ته راوستل نه دی آسان کار دی فقط کتو کو غوړی چې دا بدلون وکړي او دا غوړه بدلون په ځان کرا ولي کولای شي
درنو اوریدونکو د کور د کارونو زده کول شرم نه بلکې وړتیا ده دا به هیڅ بدنوي چې یو ځوان خپل ټولي اړتیا وي خپل پوره کړي او نورو ته سترګې ونه نیسي همدارنګه د کور په کارونو کې لمور خور او خزي سره مرسته کول سبب کیږي چې د دوی ترمنځ مینه ډیره کړي د تا نسانګې په دې خبرونه کې د موضوع ته تمکیګو چې ولې یو شمیر ځوانان خپل روغتیا ته پام نه کوي د ناروغي وادي ګڼل او ډاکټر ته نه ورتک دوی ته کوم ستونزې جوړولای شي او دوی باید کوم خبرو ته پام وکړي چې تل روغ اوسي
امغه د دې لامل شو چې سرطان ورته پیدا شو او خپې د لاس اور کړم
شنیوالي نوې تربیه سوي د صحي موضوعاتو کې څونه باید جدي اوسی جون
بعضي امراض دي چې هغه په ځوانتوب کې شروع کیږي خو وروسته چې عمر زیاتی کې بیا نقص ورته پیدا کیږي
په ځوانی کې د انسان د وجود دفاعي حالت قوي وي ځکه خو ناروغي ژر او په اسانۍ پر اثر نشي کولای په همدې دوره کې ډیر ځوانان چې کله ناروغيږي عادي غني او ډاکټر ته نه ورځي تر هغه چې درد ښه په تکلیف نه کړي د کابل اوسیدونکو یا تلنګار چې تیر کال په روژه کې اپنډکس شوی وای کله چې وجود درد شروع کړ فکر یې وکړ عادي خبره ده ورسته به خشي خو کله چې سهار ډاکټر ته ورغی کیسه بلوا
رنائی لکھ سر پیدا سوا بیل دی چا تکور کیو ایم بایسکل میرا وقت تر کلینیک میزان ورس تر تو بجو ڈاکٹران را نقل چون اتو بجے حاضری کنا ڈاکٹران اتو بجو تو منتظر سن دی درد زخت ډیر سو کا اول ک ما مخنیوی کڑای وای ڈاکٹر تتلا لای وای کیدای سی اثر کڑای وای کیدای سی درد دوم رنو ډیر سو خو رس کلج معاینات اصلی معاینات راغل نو دو بجے دی ماسکین مات ویل تو پنڈکسی
دانگار بخت بیدار رو چې خشو خو ځینې بیا داسې هم کیږي چې د وجود یو غړی له لاسه ورکوي او یا هم ری د خصوصي دن کې سن اولاد یو خپلوان کې سره تکوي چې د ځن تداوي او د ډاکټرانو د بی غوري لوجې یو پخ غوسه شو
زمونږ دی یو د تروز یو یو څو وخت خپه درد کوله بیا د هر ډاکټر ته وجه ورتلو یا به ورته چې اډوکې د خراب دی چې شي دی نو د صحیح تدوی په خوښ کې بیا فعال نه و نو فلستر اور واچول یو دوه میاشتې وروسته چې کله مونږ د خپل زیات درد شروع کړو مونږ کابل ته راوستو چې کابل ته راوستو بیا یو شفخانه کې ویل چې د سرطان مشکلات شاید وي بیا چې کله مونږ پاکستان ته وړو الته ټیسټونه وکړل نو سرطان راووتو او د پلاستر چې کوم پلاستر خوښ کې ډاکټر ورته چول او امغه د دې لامل شو چې سرطان ورته پیدا شو او خپې د لاس اور کړه
د کابل اوسیدونکو لیزا وایي ممکن ډېری ناروغي په ځواني کې په سړیا سرونه کړي خو په ورسته ژوند کې چې د انسان د وجود دفاعي حالت کمزوري کیږي هغه وخت ډېر ستونزې ورته جوړولای شي
ستونزه موږ ته پیدا سي موږ نن ورځ خپل په نظر کې ونه نیسو چې نن مثلا موږ جوړ یو ځواني او تندرستي خیر دی په دې سره موږ کوي چې مبارزه وکړو اما سبب زموږ سن ډېریږي او سن چې ډېر سو کمبود د ویټامینونو چې شروع کیږي غوښنه موږ ته مشکلات راولي اته که د جنو حساب کې وګورو چې هغه خپل مندې دي او سبا ته خپل کوچنیان پیدا کړي نو موږ باید په دې فکر کې ماموس یو چې د دې یو بل مسولیت هم پوهه کړي
یو شمیر ځوانان لا کورنۍ څخه خپل ناروغي پټوي دوی ته د ارخ کاری چې چاته وایي چې زدا تکلیف لرم خو ابراهیم ایمان وایي هغه کسان چې د خپل ناروغي پاړه کورنۍ ته نه وایي او همداسې په ځان تي روي ناروغي ډیریږي چې بیا به کنټرول ناممکن وي
دا څه خلک مالي دلی دي چې میدا به خوګیدا بس یو انفرازول ګولای لیدلی دي چې دوی په کلیواله اصطلاح د تخمن ګولای ورته وایي دا اخلي دا خوري په دا ځان وایي چې بس دا مې روغوي ورسره ورو ورو د سرطان طرف به ولای دا عمر کړی دي په کار خدا سي د ځوانان څنګه په ځان پوي شي چې ناروغ یم ډایریک باید په کور کې لویانو سره مور شای پلار سره مشوره وکړي چې ماته دا ناروغي لګیدلې ده کني که دوی داسې ونه وایي ورو ورو د مریضي لویږي.
لیزا وایي دا چې ډېر ځوانان د ناروغۍ په مهال ډاکټر ته نه ورځي یوه وجه یې دا هم ده چې دوی پرې باور نه لري او ډېر داسې فکر کوي چې افغاني ډاکتران سم نه پوهیږي او دوی ته به سمه دوا ورنکړي.
دا چې موږ د ډاکټران چې رو هغه سم ډاکټران نه دي او دا ورځ په ورځ روحیه د ټولو د ځوانانو ده، په خصوص کې بعد هغه سپینجری خوراکیان خو مجبور دي بلانو د پلاس پشو لیدلي چې مجبور دي دغه ډاکټران ته ولاړ شي. نو دا یو ستونزه ده چې موږ خپل په هیواد کې ډېره ده، په دې خاطر چې موږ د کوچنیوالي نه تربیه سوي د صحي موضوعاتو کې څونه باید جدي واوسیږو.
اتلنګار د ځوانۍ پر مهال د ناروغۍ یو علت ناسم خوراک بولي. د وایي ډېر ځوانان لیدلي چې د سرکونو په غاړه یا په هوټلونو کې هغه څه خوري چې صحي نه وي.
د سرک د سر د غوړي ډېر ځنډینې یو هفتې یو نیم هفتې نه وخت به تیر شوی تک توره وختې، مګر بیا هم خلک ورځي ور روان دي. او بل خبر دا ده چې خلک له کورونو کې شی نه پخي مګر د سرک د سر خواړه غواړي. ورس د سرک د سر خواړه راوړل سمبوسې راوړه پیرکی راوړه یا چپس راوړه، اگر چې هغه غیر صحي وي هغه چپس یا دوی سم پاک منځل یا هغه ګندنه چې دوی دلته په کچالو کې هغه کوي هغه پاک منځل شوې ده نه ده منځل شوې ده، ټول میکروبونه دي کنه ټول پرونه ډک دي. مګر بیا هم د ځینې کورنۍ باید د خپل کور کې خواړه پخ کړي. څوک چې بهر وځي پیږي چې غرمې ډوډۍ بهر خوري هغوی ته باید خپل یو څه آماده کړي او ورسره وري کړي چې هغوی بیرون وځي هلته چېرته خپل هغه وکړي وی خوري خپل غرمۍ چې دغه پې تېره کړي.
د غاخونو یو ډاکټر محمد نوید وایي یو شمېر ځوانان شته چې غاخونه نه مینځي او له همدې وجې غاخونه خراب وي. هغه زیاتوي کله چې ځوانان د خپل وجود یوې برخې ته پام نه کوي او هغه خرابیږي، د دې ډېر امکان شته چې د وجود دغه خرابه یا ناروغه برخه د وجود نورې برخې هم اغېزمنې کړي.
زه ډېر ځوانان وینم چې ډوډۍ نشي خوړی ولې چې د معدې تکلیف لري. هغه د معدې تکلیف چې نه پیدا کیږي د غاښونو پیدا کیږي. کله چې غاښونه وګوري او غاښونه یې دوه درې پخله کې څلور تارن هم تر پنځو پورې چشماري غاښونه خرابې ولې چې د غاښونو عزت او قدر نه کوي. باید مسواک هر ګایي زار مازدیګر د شپې چې څومل باید مسواک او کریم استعمال کړي. د بور سره
په ځوانۍ کې روغتیا ته پام نه کول کومې ستونزې رامنځته کولای شي؟ په داسې چاپیریال کې چې هوا او خوراکونه یې صحیح نه وي ځوانان باید څه وکړي؟ او که ځوانان غواړي له شل کلنۍ وروسته په دېرش کلنۍ څلوېښت کلنۍ او پاتې عمر کې هم صحتمند وي کومو خبرو ته باید پام وکړي؟ دا پوښتنې مو د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر عتیق الله مشفق سره په یو بحث کې مطرح کړي.
ځوان ته د ځواني په مرحله کې د معدې یو تکلیف پیدا کیږي. دی دغه د معدې تکلیف داسې ډېر ورته توجه نه کوي او بابیزه یې تیروي چې کیدای شي خشم او یا دا کوم خاص مرض نه ده او دغه خپل ځواني په غرور کې دی وي. بیا چې کله ځواني مرحله تیریږي او د کهولت مرحله شروع کیږي بعضې امراض دي چې هغه په ځوانتوب کې شروع کیږي خو ورو ورو وروسته چې عمر زیاتیږي بیا نقص ورته پیدا کیږي. او دغه مرزونه لکه فرزن یو ځوان ده چې هغه د پښتورګو په تکلیف اخته ده یا فرزن سوزاک وي او یا د معدې کوم تکلیف ولري نو دوی ورته توجه نه کوي. وروسته چې بیا دا عمر ډیریږي هغه د پښتورګو حتی د فلج کېدو سبب ګرځي، د معدې د زخمونو سبب ګرځي. داسې امراض دي چې بیا وروسته هغوی ته نقص پیدا کیږي او هغه وخت چې بیا کدای تپ و تلاش کوي او وګرځي بیا کوم خاصه نتیجه لاسته نشي راوړلی. نو ځوانان باید کوم امراض چې په عمر د ځوانتوب کې ورته پیدا کیږي په دې اړه کې دې باید تشویش نه کوي او آر او ننګ دم نه کوي. باید خپل مربوطه ډاکټر ته لاړ شي او د خپل اړوند مرض په مورد کې ورسره مشوره وکړي.
په داسې یو ښار کې چې هوا ککړه ده، خوراکونه هم ډېر صحیح نه دي، د سړک په سر چې څه خرڅېږي ځوانان دغه خوري یا هوټلونو کې چې کوم څه پخېږي دا خوري، دوی څنګه کوی چې په دغسې یو ښار کې صحتمند واوسي؟
کدای د بازار د سر ډوډۍ هم خوري داسې فکر کوي چې دا په ما هېڅ تاثیر نه کوي، چون دی د انرژي په دوره کې ده او هر شی دې ته داسې ښکاري چې یعنې زه په هغه باندې غالب یم. دال کې چې هغه میکروب ده او هغه میکروب یو غټ جسم ځان سره چپه کوي. نو دی چې ایبان ګرځي یا له هوټلونو نه یا له رستورانتونو نه یا د کراچیګانو نه کوم غذایي مواد اخلي یا کوم نوشابه به واخلي استفاده کوي، هغه د دغسې امراضو سبب ګرځي. کوم ځوانان چې ورزي او له دې نه استفاده کوي د دغسې عواقبو ته بیا دونه فکر نه کوي، چون دوی غرور همغه چې ما وویل چې غرور کړي عواقبو ته فکر نه کوي. نو باید دغه غذاګانو نه د ایباندو نه چې په ککړه هوا باندې ملوث شوي وي باید استفاده ونه کړي.
وای وقایه تر تداوی غوره ده. خو که ځوانان غواړي چې مثال له شلو کلو وروسته په څلوېښت او پنځوس کلنۍ کې هم صحت مند اوسي، په دغه د ځوانۍ په عمر کې باید کومو ټکو ته پام وکړي؟
اول خو باید خپل حفظ و صحت ځوانان پام وکړي، چې حفظ و صحت ډېره ضرور خبره ده، هم شرعي ده هم عرفي ده، چې د خپل حفظ و صحت باید مراعت کړي چې له بعضې امراضونه جلوگیری وشي. دوم ځوانان باید تمرین وکړي، د تمرین چې ده د بعضې امراضونه جلوگیری کیږي. او دریم دا ده چې په خپل رژیم غذایی کې هغوی باید توجه وکړي، یعنی هر رقم غذاګانې په هر رقم وخت کې خوراکي هغه ورته مناسب دي.
ځینې ځوانان داسې خپلې کورنۍ ته نه وایي، شرمېږي چې مثال څنګه زه کورنۍ ته وایم چې ما کې دا مرض ده. ځینې ستونزې بېخیار ګڼل کېږي، همداسې پټې پاتې کېږي. بل کورنۍ هم ځینې وخت خپلو ځوانانو ته وایي چې څه ضرورت ده چې ته ځې ډاکټر ته پیسې مصرفوي او دوا اخلي، همدا یو پرستامول ګولۍ وخوره دې سره ښه کېږي که نه. دغه هم ډېر ځوانان دې ته نه راپرېږدي چې راسي خپله تداوي وکړي او روغ اوسي.
بعضې داسې امراض دي چې هغوی یار ګڼي، کور والا ته نه وایي، خپل پلار مور دوی ته نه وایي، خپل مشرانو ته نه وایي، هغه همداسې پټ پاتې کېږي. مثلا یو ځوان تکلیف لري د تناسلي په سیستم کې، یو تکلیف لري، دغه آر ګڼي چې زه څنګه دغه خپل د تناسلي امراضو خبره په کور کې ورور ته یا پلار ته وکړم. کله چې دا یې پټه کړه او بیا ډاکټر ته ځي چې آر کوي چې هغه ته ووایي، نو دا په مرور د زمان وخت چې پې تیریږي، که چیرې دی دا ځوان واده وکړي او وروسته د وادو نه بیا مشکلات ورته پیدا کېږي، نو ځوانان باید داسې مرضونه باید پټ نه کړي، ووایي چې وروسته دغسې حالات په تعقیب راځي، دی واده کوي او خپله دی په آزاد تناسلي کې مشکل لري او هغه پټوي، ډاکټر ته نه وایي، مور و پلار ته نه وایي، بالاخره مور و پلار یې جګېږي، هغه ته واده کوي، بالاخره دی په دغسې یو مشکل باندې اخته کېږي. دا ځوان وروسته د واده مرحله ده، د هغه په نسل په راوړلو کې دی بیا په مشکل اخته کېږي، چې نسل نشي راوړلی، حتی کورنۍ مشکلات ورڅخه پیدا کېږي. نو دوی باید جدي د دغسې امراض یو مثال ما ورکه. ځوانان باید خپل مرضونو په اړه خپل کورنۍ ته، خپل مربوطه معالج ډاکټر ته باید ووایي چې دغه په مغه مرحله کې مخنیوی کیږي.
خو ګوریدونکو د تانې څانګه د خبرونه هم دومره وا، تر بلې خبرونه مو په لاس پرم.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
رادیوی ڈراما د ټولو د کامیابی او خوشحالی ملګری.
تاسو تا وایم لگه شیبه غلی شی وکشه چه طبیعت صدر تا وای. تاسو ده طبیعت غگونا واوری دل، ده طبیعت غگونا او ده غرونو چپتیامو احساس کرا، ده شنه آسمان نندارمو وکرا. پوشوی چه تاسو تا یه سوائل، مونگ او طبیعت نشلی دون که اڑی کلرو. راشه چه ده طبیعت جبه همزده کرو، سول یو بل سره وګړیږو او د یو بل په خبره وپوهیږو. راشه چې د ګلونو خنداز دکړو، د مرغانو سندرې زمزمه کړو، راشه چې دیونو قدر وکړو، دیونو او بوټو هر کلی وکړو، او غیږه ترې چارپیره کړو، سو یخ سورای او خوږې میوې مو په نصیب شي. دوی ټول زمونږ د ژوندانه برخه ده، زمونږ ملګری دي، مونږ له دوی پرته ژوند نشو کولای. راشه خپل غیږه ورته پرانیزی او خراغ لاس ورته ووایی. مونږ له طبیعت سره نشلی دونکې اړیکه لرو، مونږ له یو بل نه پرته ژوند نشو کولای. دوی پر مونږ او مونږ پر دوی ودان یو.
خیالی زویا؟
سو ای موره؟
مرد صدقه شا، مرد جار شا، مریض خوب نه، چای و دوره ده دیر کم خوارل.
نه موره، مریض نه، اصی ما ویل شده بلچه و کلنگ بزو زان سرا واخلم، لار بمی بیا روز تراب سراتی.
دلمر نکم یو پارا خطله، چی خیالی زوی می لما سرا کار تزی.
خود تو مور می وایی، چی خیالی چورتو نوهی یو کار نکوی.
زاو مور خود استا پا خیر وایو، چورتو نو آتشو خیالونو چنه جوریه.
خیالی زویا، پلار ده خوایی، اولاد خوبی ده هم دیده پارا چه مور او پلار ده خیر رسیگی، ده خپل کورانه او نور و خلکو پا خراشی.
نو ما تاسو یا نور و خلکو تا کلا بد رسولی دی، ایلا لزان سر غلی کنم او پا خیال که دوب شم، تاسو میم دیتم نپریگ دی؟
خیالی زویا، ده مور خبری دی دیری دی، رازه چه زاو تا پا خپل کار پسی زو.
سمده پلارا، ته مخ کې شه، زه به د شالو خوا غلی غلی در پسې درځم او خپل خیال پلاو به مکم.
بسم الله که زویا، زه چې روانېږو.
درځه پلاره له خیره.
خیالي زویا، نن چې ته کار ته روان شوې، زه به د کلي په ماشومانو پتاسې وویشم.
زما برخه پتاسې به راته وساتې.
ښه ده زویا، په سترګو. چې دا پلوشه ولې پسې ورکه شوه؟ ویلي و چې اوبو ته به یو ځای ځو. عمر ډیر دی لکه چې راغله.
قندی ګل ترورې، دا د زم راغلم.
راځه، خدای دې هر کله راوله، ستړې مشي لورې.
ښه ده شي ترورې، خدای دې د بچو نه غم وساته.
آمین له تا سره. راځه دلته دې بالښت ته تکیه وکړه، یوه پیاله چای به وڅکې، بیا به اوبو ته ځو.
نه چای نه څکم، دا منګی اول خالي کړه، بیا به نو چینې ته پسې ځو.
په منګي کې څه دي؟ هغه لنډۍ ده چې وایي ته د ګودر غاړې ته راشه، ما په منګي کې پراټې راوړي دي. نه نه چې پراټې دې پکې راوړي وي.
وهي ترورې، پراټې مراټې نشته، د سلمان عاشق مینې وریجې مې پکې راوړي دي، د احمد خان له ویرې مې په منګي کې راوړي.
ښه کور دې ودان، زه به دا وریجې دې بل لوښي ته ترې واچوم.
په منګي کې د سلمان څادر هم ورسره دی، په هماغه څادر کې ورته غوټه کړه.
سمه ده.
ګوره قندي ګل ترورې، حاجي شیرین کاکا ته به ووایي چې د همت خان نوم دې پټ وساتي. که سلمان عاشق ته ووایي چې وریجې د همت خان غلا کړې وي، په ټول کلي کې به ډنډوره شي.
د هیلو وړانګه، د هیلو وړانګا ستاسو د ژوند تمثیلونکې راډیوي ډرامه ده چې د ژوند په خوږو او ترخو کې به در سره ملګری وي، په سختیو کې به تاسو ته حوصله درکوي او تاسو به تل خوښ ساتي. دغه ډرامه په پرله پسې توګه په ټول هیواد کې خپریږي.
واه واه، نام خدای دی وی مور جانې، دا د څومره خواږه سبزی پخه کړې ده، د چا خبره سړی ګوتې ورسره خوري.
درود شه سنگینه زویا، دومره خوندور خواړه بنوي دی اسې صفت کې.
نه پر اختیا خوندور دی مورې، که څنګه پلاره؟
خوان خو ډیر ښه دی، خو یو بله خبره بکشته.
سنگین پلاره، تا لکه چې خوب کې راویستا.
نه نه، زه د صفت خبره کوم، هغه دا چې مالګه مناسبه ده، یعنی ډیره نه ده، غوړي هم پکې ډیر نه دي.
پلار جانا، زه به یو بل صفت هم وکماو.
بس بس سنگینه زویا، تاسو نو بیخی غواکی او پلوونه ترې جوړ کړل.
غواکی او پلوونه نه غواړي، هر خواړه چې ښه او پاک پاخه شي او بدن ته ګټور وي هغه ښه دي. ما دا خبره کوله چې په غوړیو کې پیازم ډیر نه دي سوځیدلی.
وی زویا ته خو سم ډاکټرې که د ډاکټرې سبق دی وویلو لوی ډاکټر به درنه جوړ شي.
اوهو تاسو د ډوډۍ په سر خوږ مجلس نکلولی دی، د مرګي دې هېره شي، ملالۍ مو هېره کړې ده.
لږ مخکې خو همدلته وه پلاره، چې دا چیرې لاړه؟
ته صبر چې زه ورغږ کړم. ملالۍ لوړې و ملالۍ
څه وایې مورې؟
مور دې جار شه، ته چیرته پټوې؟ راځه موږ ډوډۍ ته ناست یو.
زه دلته یم، په اوبه او صابون لاسونه مینځم چې ښه پاک شي.
وی پاک لاسونه دې جار شم، راځه چې ډوډۍ درنه سړېږي.
ښه ده مورې، در اغلم.
ته راشه زما څنګ کې کېنه. راشه.
نه نه، ملالۍ لور مې زما تر څنګ کېني.
څنګه لالا، د پلار تر څنګه به کېنم.
ښه نو خوښه دې چې زه نه یم در باندې ګران او پلار مې در باندې ګران دی، د دوی تر څنګ کېنه.
نه لالا، داسې نه ده، تاسې ټول را باندې ګران یئ.
ملالۍ لور خو زموږ د کور ډیوه ده.
خدای دې دا ډیوه روښانه لري، په موږ هم ګرانه ده او موږ هم ورته ګران یو، او زه بخښنه ترې غواړم.
د څه شي بخښنه سنګین لالا؟
خو موږ ډوډۍ ته ناست وو او ته مو هېره شوې وې.
خو زه په خپله لږ وروسته راتلم.
نو مخکې ولې نه راتلې؟
په کارتوني مجله کې مې یوه کیسه کتله.
په کارتوني مجله کې د څه شي کیسه وه؟
چې ډوډۍ وخورو بیا به یې کیسه درته وکړم.
خا کاکا خوشاله، دار ته چول ستا ویختان جوړ کوم او کده چنارګل.
عاشقا هیر دې ډیر شوی، د چنارګل ویختان خود پرون جوړ کړی.
ته خوای له کوم ورځ چې یو من مینی وریږي را نغلا کړی دي، او مازغه به بیخي کمزوري شوی دي. خدا ورستی
خدای به خیر کی. ښا اوس نو دا ویختان را ته پاک په چاړه وخره.
په دوار سترګو کیره دا
عاشقا لاس پورو خو روا کور دی وام لغلی ډکشا. اس نه چې د کاکا خوشاله سره نه د پمبه پټای جوړ کې.
یا را چنار ګولا کده خوشحال کاکا د سره د پمبه پټای جوړ شي، لا ګټه به پکې وکی. او
عاشق د چنار ګل خبره ته واګ مګدا چې غوڅ به مکی.
وایم چې لالا بیغم اوسېګه، عاشق خپل کار کې استاد دی. استاد او
چنار ګولا
وایم کور دې لغلې ډکشا کاکا خوشاله.
سدی وایل عمل کوسه.
هسه ما ویل چې د ژرند غاګ داسه بدل غونډې شو چې په ډول کې خو به غنم نه وی خلاص شوی.
غم ما کوا کور دې وایم لغلې ډکشا زبم دا هوس ورشم.
اخ خو چې چنار ګل دې ولېګا کړه تل ډېرې کمی سړی لکاره بس. یو
چنار ګل خه سړی ده، خواندوری خبری کنی.
اوه خس فرای خوده. اوه آقا ده اخ حاجی شیرین هم را روانده والا چه لکه چه ده ویختان جوری کسنگا.
و خیر ده راشی، زما ویختان تیار شو، ته با ده حاجی شیرین ویختان ور جور کن، زبا خشین لونگین چای در تراولا.
یارا کاغا خوشان زبا دزنا خبر ده اکرا. رازه رازه حاجی شیرین خانه چه شین لونگین چای هم نقص شو. اوکی نه
ستا خبری ترشنه لونگین چای هم خواندوری دی.
ته پخپله ګل سړی او ګل ګل خلک هم پیژنې. راځه کینه ښه دا راته چې سر ویښتان دې جوړ کړم او که بریتونه.
نه د سر ویښتان جوړوم او نه بریتونه، بس هسې راغلم چې یوه خوږه خبره در سره شریکه کړم.
چیرته لکه چې واده واده ته رږدې چې ښه وایم چې غوښې او پړونه پکې وخورو او ښه سورکی ډول پکې وغړم به وغړم به غړم به که نه څه خبره ده. وایه
واده واده خو نه دی، خو دا د پلو خبره پکې شته.
اوه خبره مې سر خلاص نه شو. ګوره ګله برانه نه کوي، د چا خبره له کوپړی وې د عقل مارغه الوتی دی.
زړه مه وهه، د عقل مارغه به دې بیرته کوپړی ته راشي. ته صبر، دا دې ورکې مینې وریجې.
هو دا څه وینم، دا له کومه را پیدا شوې؟ دغه د وریجو غل خو راته وښایه که نه، چې په ټول کلي کې رسوا کړم او ډنډورو ورپسې وغږوم.
پغل او مل پسی مگر زا نخپل بچو سره نوش جان کا. آغا چاتم دعا کوا استا اور کیرا پیدا کړه او پتہ از لکو گید.
صدیقې ته خړو لوخي دی ومنزل کلا پات دی
ملالې پلارا منزلی و بولا اوسل مرتا گنچ وچی.
مور جانې ګډیر پاتې وی چې زم در سره مرسته وکم.
مور دی جار شاه سنگینه زویا دادې لمر ته اقدام
خمل علی لوري دادې ستا امر خو په ځای شو.
پلارا زما کوم امر
ولې هیر دې شول؟ تا ویل چې لاسونه په اوبو صابون ومینځو چې د خوړلو لوښي هم ومینځل شي، بیا به د کارتوني مجلې کیسه درته کوم. چه در په یاد شول نو را واخله مجله او مونږ ته کیسه وکړه.
سمه ده، را واخلم.
چیرته دې ایښې ده؟ زه به یې درته را واخلم.
د نانځکو د کوټنۍ په سر مې په تخت ایښې ده.
ژر یې راوړه چې زمونږ ورته تلوسه ده.
دا دې را مې وړه. دا کیسه مې یادوله.
وی دا خو نانځکې پکې رسم دي.
هو، د همدې نانځکو کیسه ده.
دا یو نانځکه څومره ښکلې او پاکه ښکاري.
دا مخ او لاسونه پاک په اوبو او صابون مینځي، ځکه داسې ښه ښکاري.
او دا بله لکه چې ناروغه ده، په مخ مو ګلاب څه فکر کوم استفراغ کوي،
لکه چې ناسې درد کوي، پر ناسې لاس ښی دی.
هو، دی به لاسونه او مخ په اوبو او صابون نه مینځل.
خو دې بلې هوښیارې نانځکې نصیحت نه ورته کوه؟
نصیحت یې ورته کوه، خو دې به خبره نه منله.
ملالۍ لورې، هوښیاران وایي چې اول سړی باید په خپله په ښه کار وپوهېږي، که په خپله نه پوهېږي د بل هوښیار بنیادم خبره دې ومني. دا کیسه به په دې نورو پاڼو کې هم پسې اوږده شوې وي.
هو، ته صبر چې دا نورې پاڼې واړه.
شکر دلته خو یې ډاکټرې ته راوستې ده. دا دی په چپرکټ کې پرته ده او سیرم یې ورته لګولی دی.
دلته ډاکټر ورته ویلي چې بیا به لاسونه پاک او اوبه او صابون مینځي.
ښه ښه، نو دا ځل خو به د ناروغې نانځکې هم د ډاکټرې خبره منلې وي.
خو دې منلې ده. دادا وی ګورې،
وی دلته خو نانځکې کتار د لاسونو مینځلو لپاره ولاړې دي. هغه دی د لاس مینځلو د لوښي تر څنګ صابون هم ایښی دی.
دا د کتار په سر کې چې لاس مینځلو ته ولاړه ده، هماغه مریضه نانځکه ده.
ملالۍ لورې، له ما سره د نوی فکر پیدا کړه. که خدای کول ستا له برکته به د ټول کور دپاره یوه ښه ډالۍ راوړم. ملالۍ لورې.
ښه پلاره، څه دې ویل؟
شاباس، دلته د سړک له غاړې لږ را دېخوا کېنه، دا زموږ د کلي د موټرو اډه ده.
ښه ده، موټر خو نشته پکې.
اوس به راشي لورې، د کلي فلانکوچ بازار ته ځي راځي.
بازار به ډېر لوی وي، ډېر دوکانونه به لري.
هو لوی دی، ته به هم د خپل وطن بازارونه ووینې لورې.
پلاره، سرکونه چې پاخه شي موټر به هم په لږ وخت کې بازار ته رسېږي که نه؟
خدای مهربانه دی لورې، سرکونه به هم پاخه شي.
په بازار کې به ما ته رنګې او د رسم کتابچې م اخلې که نه؟
هو، خود یې درته اخلم.
ته څومره ښه یې، ډېر را باندې ګران یې پلاره.
ملالۍ لورې، ته هم را باندې ګران یې.
هغه دی موټر راغی.
هو، ومې لید لورې.
پلاره، هغه سپېو کچه راته وی دروي.
ورخه کېږه مه، سورلی وویني په خپله یې دروي.
بازار والا، بازار والا، بازار والا. هله کاکا، وخېږه چې زموږ بیړه ده.
ته لږ صبر وکړه، یوه پوښتنه درنه کوم.
او بابا، پوښتنې به بیا په موټر کې کوې؟ په لاره کې نور موټر سوارلۍ رانه اوچتوي.
لږ په کراره غږېږه، زه درته وایم چې پوښتنه درنه کوم، د خبرې ته وار نه راکوې.
د خبرې وار به بیا په موټر کې درشي، یو ځل خو موټر ته وخېژئ.
والکه شاغه، شور مه کوه، په آرامه خبرې ورسره وکړه.
استاد فیروزه په خبرې سر نه خلاصېږي.
استاد فیروزه، د کلینر ته دې لږ نصیحت وکړه.
دته خو د خدای هدایت دی، دا همداسې دی. تا څه ویل؟
ما دا ویل چې د هغې خوازي یو څه سودا اخلم. موږ له ماجرا ته نه وي راغلي. تاسو خو به په موټر کې راوړی شئ که نه؟
بیا غمه اوسه، دا ډېر قوي فلانکوج دی. که ته اوړو بوجې اخلې که بل څه، خاص د موټر په سر یې درته راوړم.
کور دې ودان استاده. ملالۍ لورې،
څه دې ویل پلاره؟
پلار دې جار شه لورې، درخېژه موټر ته.
ښه ده پلاره. دا دروازه خو بنده ده.
والا کا شاغا.
ها استاده،
دا دروازه ورته خلاصه کړه.
ښه سمه ده، صبر. شابه چې بیره وکړه وخېژه.
جان مه کوه، خېژو.
آفرین لورې، د کړکۍ خواته کېنه. دا غسې آفرین.
پلاره، پلاره کې ټول ځایونه راته ښه.
ولی نه په دواړو سترګو.
زه له خیره استاده پونده که د تو غوندي غوندي ورځپي.
خیالی ګله چه و خبر در تو کم خپه کیږي خو به نه؟
خوشحال کاکا چه خبرم په تابه برابره نه وي چه ډېره خوږه خبرم وي پرې خپه کیږم.
چه داسې ده نو زه به مې خولې ته کلپ واچوم.
نه نه کاکا خوشحاله وایم په زړه کې باندې ګونځه نه پرېږدي خامخا دې خبر ورته وکړه.
کاکا خوشحاله چې نارګل ښه وایي ستا خبره چې څومره ترخم وي نه پرې خپه کیږم.
خیالي وراره چه په زړه کې دا در تېره نه شي چه موږ به ستا په چای او په ګړې ستړي یو او
او که نه خیالي د خوشحال کاکا ژرنده خو د شین چای او تورې ګړې لنګر دی لنګر دلته هر څوک راتلی شي شین چای ورسره توره ګوړه نوشي جان کولی شي.
زه پوهېږم چې تاسو په چای او په ګوړه نه خفه کیږئ که نه زه کله راتلم. وایي چېرته چې زړه ځي هلته پیخېږي.
زړه دی خدای روغ لره. خیالي وراره که خفه کیږي نه له دې خیالونو او چورتونو څه نه جوړېږي.
خیالونه خو د ورېښمو شنه او سره ټالونه دي له دې ټالونو مې مه راکوزوه.
وایم کور دې له غلې ډک شه خیالي په دې ښکلې خبره. خوشحال کاکا مې پاسا بابا په کور کلي کې چې یو نیم لیوانی امی خوان کوي.
چنار ګله ته په لوی لاس لیوانی ترې مه جوړوه. خیالي تکړه ځوان دی باید چې د خپلې کورنۍ کلي او ولس خدمت وکړي.
ښه نو زما د لاسې څه پوره دي زه د چا څه خدمت وکړم؟
داسې مه وایه ته هر څه کولی شې په صورت روغ یې ښه هوښیار ځوان یې ځان په لیوانتوب مه وهه.
وایم کور دې له غلې ډک شه خوشحال کاکا خو ته ورته ووایه چې څه دې وکړي او څه دې نه کوي.
دا دې وکړي چې بې ځایه چورتونه او خیالونه دې نه وهي د خپلې کورنۍ خدمت ته دې ملا وتړي د کلي ولس په ښه او بدو کې دې برخه واخلي.
یاره خوشحال کاکا دا وړی به شړی نه شي.
ولې به شړی نه شي؟ له پلار سره دې په ځمکه کې کار پیل کړه چې یو ځل د کار په خوند وپوهېدې بیا به دعا راته وکړي.
خوشحال کاکا تم به دا خبره نه کوې خو د خیالي چې کار ته ملا ماته ده داسې وبوله چې د سړې اوسپنې خوشي ټکول دي. خیالي ګله که بد مې وویل
وایم چې دار ګله ګلې ګلاب خبر دې وکړه واچوه چې شل چې
هغه دی سنګین هم راغی دا به بیا اوس راته نصیحتونه کوي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. سنګینه ستړی مسې په خیر راغلې؟
سړی مو شی سنگینه په خیر راغلی.
لا په بیلا سنگینه.
سنگینه څه پتاسې متاسې دې راوړي که څنګه دې کڅوړې ته لاس تیر کړه؟
تر پتاسې مې ښه شی راوړي دي.
وایم کور دې له غلې ډک شه سنگینه دا خو د لاس مینځلو صابون دی.
دا مې او درجان د کور لپاره اخیستی وو. ما ویل دا یو دوه دانې باید تاسو ته درکم په ژرنده کې به لاسونه پی ومینځی.
سنگینه کور دې ودان دا خو ډېره لویه او ګټوره تحفه ده د هوښیار سړي بلا خو دې ورکوي.
یا راجی شیرین خانه داسې وختار برته جوړ کړه کله چې لوی لوی استادان یې امرشي جوړوی.
منم دې اشوکه ته نو په خپل کار کې استاد خو یوه خبره مې واوره.
وایا یوه څه چې وایم سل خبرې دې اورم.
هسې ما ویل چې د سلمانۍ چړې او ماشینونه دې پاک ساته ډاکتران وایي چې سل مرضونه ترې پیدا کیږي.
بالکل وایم چې ګل خبره دې وکړه دې ته به پام کوم.
خو یوه خبره مې بلا هم واوره.
وایا وایا په زړه کې به دې اندېښنه نه پرېږدې.
دا بیا تی دې هم لږ په پام خوراوه کله کله له ویښتانو سره غوښه هم ونیسي.
ته ښه وایې کله کله په چورت کې لاړ شم چاړه یا بیاتي رانه په غوښه لګېږي.
نه داسې مه کوه چې کار ته کښېني فکر دې په ځای لاره.
نو فکر مې خلک راته خرابوي کله کله وریجې رانه غلا کړي او کله مې هسې ځوروي.
د وریجو خبره دې وکړه هغه د احمد خان هم دې خو را روان دی خولې ته دې کله په واچوه.
خولې ته دې څنګه کله په واچوه؟
داسې مه ورته وایه چې وریجې عجي شیرین راوړي خخ زنو لارم کور دی ودان چې زما وختان دی را جوړ کړ خدای په
اړه الله دې ملسه په مخه دی وایم زیړی ګولونه په دې کې نو څه خبره ده پوری جن اوره کې پیدا شو کچا دا وایم کنه وایم دا زما خپل کار دی
واشقه بیا څنګه لزان سره بنګیږي بیا خو بدر نه څنی ورک
نه نه ته خبر نه د سلمان عاشق مال څوک نشي از مولای چې ماری وختي پوسته کې غورځوي او چې موګه کې وخوري په تلک کې بنديږي او
دا بنو هغه د ورج غلو یا پوسته کې غورځولې وي یا په تلک کې ساروي
مې نه شو خورلای کنه دا کنه پکې ده خو اوس خبره دا ده چې د مینه ورجو کې څه ختمه شو اوس خبره دا ده چې د مینه ورجو کې څه ختمه شو
غتصنګ
اه دا خیالي خلکو ته لیونه ښکاری خو ډېر هوښیار باندې ادم دی او
په دې کې لیکو ته هوښیاري او بل خیالي
اے لتر درته وایم خیالي عجب خبره راته کړې وه
څه درته ویلو
ویلی وو چې ستا مینې وریجې غټو غټو ټپوسان وړي دي
نو ټپوسان کله یو من وریجې وړی شي
ته څه وایې وزوره وړه خیالي ویل چې په هوا کې ډېر خره خره ټپوسان ګرځي یو من څه چې دوه من وریجې هم وړی شي
چې ټپوسان وړي وي بیا نو نور وربخه
بس په ماغه برګ وزیر صادر کې غوټوې له هوا یې زما په غېږ کې راوغورځولې
صبر چې دا خو دلته کېدم ایله مې وګیس پکې شوې
وی پلاره دا خو ما پخوانی ځای ته راغلو
هو کنه ملالۍ لورې زموږ د کلي د موټرو اډه ده همدلته کېنه چې تر څو موټر راځي تمه به وکړي
سمره پلارا لازا تم کنا ستړي به وي
خدي وې لوري چې ته وای کی بنم
پلارا د موټر نو ولې ګرځي پلارا وې نو ولې کوي
خدای دې دې تر ته وي دا یو بل ته لار نه ور کوي هر یو موټروان کوشش کوي چې تر بل د مخه شي د احتیاط ولې لوري
خپ لارا ستوي وین
پلار دې جار شه بازار دې خوښ شو
رو خواه میشو خو
خود چه؟
زیلی سرکون خامو او کسیم دیری چطلی وی
بس خدای ده مکت توفیق رای که دوری چه خپل کلی و کارون پاکو ساتو او ودانی کن
آمین آقا ده از من ده کلی فلان کوچم را غی
آفرین ملالی دوری دیر از زیره که خپل کلی موتر ده او پیشنده
بس بیرو دوست آده هم داده سم ده
شاباش آقا هلا د موټر د مخه کی خپا کا کا
زه کای استاد کله چې کلی ته ورسېدو بیا به پاکه کم
لو حول ولا شاغه په کوپلې کې د بوز دې کم ازغه چې شیشه پاکه نه وي خدای مکه کپلاره کې ټکر وکړو
شاغه ګلا استاد خضر ته وای د موټر د نورې کې کیم پاکه نه دي ځان پاکه کا
کا ته اوس بل موټر والا ته جوړ شوې
ولا غوسه کوي پلان مې خضر ته وای
بس بس مغزه مې مخوري خیری پاکه به کم او کاکا لتا سره سودا موده ستا چې پاس د موټر په سر وټړم
هوښتا خو په احتیاط پاس د موټر په سر وټړ چې مات نشي
د سرو در چرخ خو بنوي
سرو زرو له چرګ نام قیمتي ده
ها دا څه دي دا خو تل ګراته وخه
دا ده د لاس منزل او دان ده
یار کاکا دې خبرې ته خو د اسمام خان دارا په دې او دان کې څه کمال ده او خو به په سرو زرو نه بدلوي
فیروز استاد وای روغ وجود بچای ده ډاکټران وای چې وخت په وخت اوبه او صابون لاسونه مینځي مرزونه به نه درنیکدې کیږي احتیاط او بل خبره
وای کوم خبره
سهار د کلینر غږ وکړ چې زله خیره پوند ورکړه تو غندې غوندې زه وایم چې د موټر تیز ته خطر لري
وکاکا کله څنګه غږ وکم
تاسې غږ وکا زله خیره په پام پام
کاکا په دې خبره به زه سوچ وکم که مې خوښه شوه همداسې به کوم
تاسو نن د ملالۍ دوی د نازکو لوبې ننداره کړې هم یې لوبې او تفریح کوله او هم یې خپلو همزولو ته ښکلي پیغامونه وړاندې کړل زما اوسیدونکي هم پوهیږي چې په څه ډول خپل کلی کور پاک او ستره وساتی. تاسو هم د خپل کلی په پاک ساتلو کې کوښښ وکړئ، ځکه چې پاکی او نظافت د ایمان برخه ده. تر بیا د خدای پامان.
د هیلو وړانګه رادیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
تال او تال
دا نوې تفریحي خبرونه ل آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندري وغړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دودو دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422112240.
چر دشور